مشال رادیو درنو ریدونکو ستړي مشه د مسپخین د 2 بجو خبرونه د نجيب امیر د خپل همکارانو په مرسته د توړندې کومه د دې خبرونه په دوه منی مای کی تاسو د مرمنو خبرونه تنده لی او د لشي خو اوس خبرونه لرو له خبرونو وروسته به رپورټونه درته دراورو د خبرونو ویاند فرخنده اسد په استودیو کې د مایک غیر رسمي
سلامونه اوریدونکو لمړی د خبرونو سټکی د بلوچستان په مستون کې په شاودنه کې د 15 ماشومان په ګډون اوه تنه وجل شوی د شمالي وزیرستان د شوی او سپینوام مشرانو سیدونکو وایي چې د سیمې د تیل او ګیس چارو په اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی کمیشن ورته د منلو نه دی او نن د لبنان د سر خار بیروت سره پر نږدې سیمو لس اسرائیلي حمله شوی د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مستون کې په شاودنه کې د 15 ماشومان په ګډون اوه تنه وجل شوی او شل نور جوبل شوی دي په وجل شو کې یو پولیسواله او یو عام وګړي هم شامل دي پولیس وایي چې شاودنه نن د جمعې پر سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو گاډي د ګزړن واکسینی کمپاین د امنیت لپاره د سیول رختون په لور روان وو د مستون د پولیسو مرستيال مشر ډي اس پي میاداد عمراني لپی خوروست مشال ریډیو ته ویلي چې شاودنه د انجونو له یو سکول سره نږدې شوی چې یو شمیر ماشومان جوبل شوی هم دی دی وای د سخکاری چې دا ریموت کنټرول به می چاودنه و د چاودنې ذمہواری لا هم چانه د منلې دا په خبر داسې محل شوی چې د پاکستان د نورو برخو غونټې د بلوچستان په مستون کې هم د پولیو زد او برزینه کمپاین روان دي سکه کال پټول هواد کې د پولیو یا ګزړن درې سل وخت کې سونه مخ ته راغلي چې دوی شپه کې د بلوچستان د مختلفو سیمو څخه ریپورت شوی دي د شمالي وزیرستان د شوی او سپینوا مشرانو او اوسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړې دی او وایي چې دغه ورته د منلو نه دی دوی پرون د پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کونکو سیمو خلک ونده نه لري د شوی او سیدونکو ګل امین مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکه مالکان باید په کمیشن کې استازي ته بولري د شوی او سپینوا مسیدونکو زیاتوي چې د پاکستان د آئین لمخې خپل حق غواړي دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د اکتوبر په 13 په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال اول چې د تیلو او ګیس چارو په اړه کمیشن یې د ګټې په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی د خیبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وایي چې صوبایي حکومت په وروستیو کې لړمحالي استادان له دندو ګوښه کړی دي چې لکه بلې د زده کړو بهیر اغیزمن شوی دی د ټولنې مشر شریف الله اپریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د لری کولو له وجې په سکولونو کې د استادانو کمی پیدا شوی
دا هایر ټیچرانو فارغ کړی دی حکومت او دا ته میشتو بکیا جاتم نی ور کړی دی وجنه په سکولونو کې بحران پیدا شوی دی ماشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی غوجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف دا والی نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنه لګ ډیر هغه کمای پوره شوی او
د خیبر پختونخوا حکومت په 2019 کال کې په شټکی د پرمختیاي پروژو عملی کولو د پروګرام لمخې په قبایلی ضلعو کې شاوخوا 3000 استادان ګمارلی وو د خیبر د تعلیم ادارې مشر محمد عزیز خان پرون مشال ریډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې هغه استادان د لنډې مودې لپاره ټاکل شوی نو ځکه حکومت دندې نشي دایمي کولی تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې د لوګي زیاتیدو یو مهم لامل د اقلیمی بدلون ناوړ اثرات دي په کابل کې د هغې ادارې مرستيال بیان زیاودین صافی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د آب و هوا بدلون له کابل پر لپسې سیلابونو وشکاله او د افغانستان ټول ولایتونو اغیزمن کړی دي دی وای چې افغانستان د نړۍ پر کچ ته اقلیمی بدلون د سختو ځپل شو هوادونو په قطار کې په شپږم ځای دی او همدا د لوګي د زیاتیدو مهم علت دی د ساپی په خبره یوازې سک کال 1,15,000 کسان سیلابونو ځپلی او په زرګونه کورونه او همدا شان په زرګونه هکټر از کرنیز از مکا ویجاړه شوې ده او بل خبر دا چې د لبنان سرکاري خبری ایجنس راپور ورکوي چې نن د نوومبر په لومړۍ نیټه د سر خار بیروت سره نږدې پر جنوبي سیمو لس حمله شوې دي دا له هغې وروسته دا چې اسرایلي پوځ خلکو ته له ودانیو نه د وتلو امر کړی د ای پی اجانس ټلویزیونی ویډیوګانو کې خودل شي ودی چې د ودانۍ او د خالی کولو د اسرایلی اعلان وروسته د بیروت په شاوخوا کې چاودنې شوې دي. بلخو د لبنان د نېشنل خبري اجانس له مخې په دغه چاودنه کې غړي ودانۍ په نخښه شوې چې زیاتره پکې په مکمله توګه ویجاړ شوې دي. تر اوسه په دغه حمله کې د مرګ جوبلې پاړه کره معلومات مخې ته نه دی راغلي. د حمله له هغه یو ورځ وروسته شوې دي چې اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکایي چارواکو سره په لبنان کې د جګړې د ختمولو پاړه په ممکنه تړون خبري کړې دي. په دغه جګړه کې دوه خواو ته مرګ جوبلا وخته دا خبرونه.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونه په دوه معنی مای کې و فرخنده اسد تاسو ته تاندې هلي خبرونه وړاندې کوي خو اوس ریپورتونو ته مخه کو او د سر ریپورت له بلوچستان نه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن سهار په 14 کې غنو کسانو ته مرګ شو بل وخت په وجلو شو جبلو کې مشومان هم خودل شوې دي. پولیس وایي 14 هغه مالو شو چې د پولیسو یو ساتندوی موټر د پولیو د ټیمونو د ساتنې لپاره روانو د بریټ سیمواري تر دې دمه چانه د قبول کړي. ایوب ترين ریپورت لري.
د بلوچستان په مستون کې نن سهار یو 14 سوې ده چې لامل یې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان مړه او 45 نور زخمیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د مستون و غوث بخش رسانی هسپتال ته رسولې دي. د مستون د پولیسو په خبره په مړو زخمیانو کې زیاتره د سکول ماشومان شامل دي. د مستون د پولیسو مرستیال مشر ډي اس پي میاداد عمراني د پیښو وروسته و مشالې ډوته وویل چې د 14 نن سهار هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو یو پیک اپ د پولیو ډیوټي په خاطر د سیول هسپتال په لور روانو چیرې چې د سکول سره نږدې پر یاد موټر چاودنه وسوه. د مستونګ د پولیسو ډي اس پي په خبره چې د چاودنې لامل یو پولیس والا مړ او څلور نور زخمیان شوي دي. دا ډول په دې چاودنه کې څلور ماشومان مړه او 12 نور زخمیان دي. څوک چې سمدستي د مستونګ و غوث بخش هسپتال ته رسولي چیرې چې د لومړنۍ مرستو وروسته په پیښه کې زیات زخمیان د نور علاج په خاطر وکړه تر لږ
چوک تھا ادھر کوئی نکی نکتا موٹر سائیکل والا درخت کے نیچے بیٹھا تھا موٹر سائیکل میں تھا یہ موٹر سائیکل کو رکھا ہوا تھا.
میاداد عمرانی وای چې د لمړی پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې دا چاودنه د ریموت کنټرول د لاري په موټر سائیکل کې د پټ کړل سوی بم له عمله سوی ځکه چې د پیښ پر ځای یو موټر سائیکل زری زری سوی دی. دا پیښ هغه وخت وسو کله چې د پولیسو یاد موټر د سیول هسپتال په خوا روان وو چې د هغه ځای څخه د پولیو کارکونکو په حفاظت سره وخت پولیسو زایو ته ورسوی
پولیو
کاجو ټیم نکلتا نا پولیس نفری لے کے آتی ہے. نور بر پڑول په مستون کې هم د پولیو زد و ورزنه کمپاین روان دی ځکه چې دا کال په ټوله هواد کې د پولیو درو څلوېشت کې سونه را مسته سوی دي. په هغه کې 22 د بلوچستان شامل دي. د ویبشتنې په جواب کې ښاغلی عمرانی زیاته کړه چې د پیښې وروسته پولیس او بم ناکاره کوونکي ادارې غړي د پلټنو کار پیل کړی دی خو تر دم ګړي پرې څوک نه دی نیولی او نه هم ای ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبل کړې ده. د پیښې وروسته د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ لوري پخپور سوي یو بیان کې زیاته سوی ده چې تر اوسه د کوټ و سیول هسپتال ټراما مرکز ته نه زخمیان راوړي دي چیرې چې د درو زخمیانو وضع سمه نه ده. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د دې پیښې په سختو ټکو سره غندنه کړې او دا د ترګري ښکارا پیښه ګڼلې ده. په کوټ کې پخپور سوي یو بیان کې اعلی وزیر د وژل سوي پولیس او سکول د ماشومانو د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړې او ویلي دي چې ترګرو لومړی مزدوران په نشه کول او اوس یې ماشومان په نشه کول پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به نه یوازې په پیښ کې د معصوم ماشومانو او بې ګناه خلکو د وینې حساب اخلي بلکې د ولس په مرسته به ترګر په خپلو ناوړو عملیاتو کې د ناکامۍ سره مخ کړي. شغلی بوکچی د پیښ په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه ریپورت هم طلب کړی دی. د نوی وړ چې د بلوچستان د نورو برخو ترڅنګ په مستون کې هم د نامنی پیښې کله نا کله رامنځته کیږي او بیا په خاصه توګه تیر کال د ستمبر په 9 نیټه په مستون کې د عید میلاد النبی یا 12 د ورځې په جلوس کې 14 سوی وه چې له امله د 50 څخه زیات کسان مړه او یو شمېر زخمیان سوي وو.
دا مشال رادیو دا د ایوب ترين ریپورت مو ورید. خو تازه معلومات تا دي چې د بلوچستان په مستون کې په ترسره شوې دغه 14 کې د 15 ماشومان په ګډون وتنه وجل شوی او 40 نور جوبل شوی دي. په جوبلو کې مکثرا ماشومان خودل کیږي. په وجل شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم خودل کیږي. لوي د مې وروسته نور ریپورتونه. دا مشال رادیو دا ګران اوریدونکو اوس هم د مخلو علاقه نه پس بل رپورت.
مشال رادیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
درن اوریدونکو اوس هم یو بل رپورت. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام اوسیدونکو د تیلو او ګیسو اړوندو چارو پاړه د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن پر جوړخني وکی کړی دی. دوی پرون د پیښور په پریس کلب کې خبري غونډه کې ویل چې په کمیشن کې د شوي او سپینوام د اوسیدونکو کمیټه نه دي شامل شوی، نو ځکه نه مني. د هغه سیمو مشرانو او اوسیدونکو مشاله رادیو ته ویل چې د پاکستان د عین لمخې خپل حق واړي او حکومت ته ورته په کمیشن کې استازیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا له وزیر علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 13مه په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال ویل چې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره د تیلو او ګیسو چارو په اړه ګډ کمیشن جوړ کړی دی. د لا وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي چې حکومت د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي وزیرستان د قومي صوبائی سملو غړي هم شامل دي. غلام غوث تفصیل لري.
په دغه اړه د شوي تحصیل یو مشر ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 نه دوی د تیل او ګیس د راوستونکي کمپنۍ سره ډیر تعاون کړي، خو اوس چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د دې وسایلو د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوم کمیشن جوړ کړي، نو په دې کې د دوی درش رکنی کمیټي په اعتماد کې نه ده اغیستلې.
دوی تلاش وکړه ګیس دریافت شواون اشواون کې میز کوم مس منخل د دې سره د زیات کو اپریشن وکړ، نو اشواون کامیاب شو په باري اکثریت باندې ګیس را پوت پیدا شو. اتل سره تل هم کښتا دویان شوا ټو چې کوم هغه اوس په خلک کامیاب دی. اوس د مونږ مسله دا سره غلی دا چې کوم د مونږ وسایل د مونږ خبرې دي په هغه باندې په بان کمرې کې میٹنگ لگیا دے دا وزیر اللہ صاحب سی ایم صاحب نو کمیشن نے کلا جوڑ کر سپگ نمونہ دئی پلخال دے اتمنزائی کم نہ وخستل جو کم تحصیل شوا مس منخل کم دے آغا دے دینا یو سنگ تا وساتلو کدائی سی کا یون میں پغلا غستی وی کنا آغا خود کم پہ اعتماد کنا دے گا نا
استاسو مطلب دا دے چھ ٹول قومون دی پہ اعتماد کی وادی
مونگ دا وائیو چھ مونگ آلریڈی 23 رکنی کمیٹی موجود دو دے کم اس منخل دے 2020 نا دے اس پیرا مونگ چھ کم کردار ادا کرے دے آغا حکومت تا پٹے بل بند پروت تے ار کسم مسئلے مونگ پخ پلا حال کری دی نو پکار دا دا چھ کمیٹی جوڑی جی وسائل دے زما دی دے بل اختیار پدی کے سنگ زو منا.
د شوی تحصیل یو بل تن غلامین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تیل او ګیس دوه لوی ذخیره دریافت شوې دي او د دریمی لوی ذخیره نه هم تیل او ګیس راوتون کړي، خو چارواکي اوس د دغه ذخیرو د ځمکو اصل مالکان د بیلابیلو ستونزو د هواری په شریک کمیشن کې نه دي شامل کړي.
دغه چې شواون او شوټو په نامه سره چې کوم کویان مشهور دي او د دې غي سره چې کوم الډي دي ته چې کوم پلانټ پروډکشن پلانټ مو ورته وایو هغه کمپلیټ دي او د دې نه چې کوم پایپ لاین دي هغه هم پوره شوی دي. شمالي وزیرستان کې خو ټوټل کمپلیټ دي، خو سیود و زیون کې الته چا ورته نقصان رسولی دی چې کوم ورته لوکل دی هغه خلکو دا مطالبه ده چې مونږ ته دی ورنه ګیس راکړل شي. چې مونږ دوا بل تحصیلونه دي، تحصیل شوا تحصیل سپیمام زمکا مونږ ورکړی ده د سکیورټی د واجې زمونږ په زرونو زمکا اکړه غې سکیورټی د واجې محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټی یا په ګیس کې ګوته نه وای چې دې ته ګیس مور کوا یا نور څه سہولت مور کوا، خو د دې چا بي چې کومه ده کنه دا زب چاته نه ور کوم.
د ولی الله په نوم د سپینوام یو اوسیدونکي هم د شوی د اوسیدونکو پرنګ اندېښنې سرګندې کړې او په کمیشن کې د دوی د استادو د شاملولو غوښتنه وکړه.
مونږ دا غواړو چې زمونږ علاقه دا زمونږ ځمکه ده چې کومه کمیټي وزیر اعلی صاحب منتخب کړې ده پاغه کې د مونږ ته داسې نمائندګي راکې برابر نمائندګي چې بل مونږ خپل حقوق تاسو کولای شو. داسې نه چې زمونږ ځمکه زمونږ دی، نقصان زمونږ دی، هر څه زمونږ دي، زمونږ فیصله نور خلک کوي. په وزیرستان کې نور هم پروژکټونه دي په دې نه کاپر پروجیکٹ تے کرومائیڈ تی اگے دا پر خدا کمیٹی نشو جوڑا چے کم تحصیل سپینوام دے تحصیل شوا دے دا انتہائی پسماندہ تحصیلونا دی ہیس غنشتا دالا رقم دے چوز دا کار پا کے شروع شو باقاعدہ پروڈکشن شروع شوے دے مونگ دا وائچ آئین پاکستان کے چے کم حقوق تی دا لوکل آغا دا نپا مل کی گی
صوبائی حکومت دا شمالی وزیرستان دا تیل او گیس دا سرچینو پاڑا دا مقامی ولس دا دے اندیخنو پا جواب کی سندی ویلی خدا وزیر اعلی هاوس د چارواکو لخوا لمشال ریډیو سره د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د جوړ شوی کمیشن په اړه د اکتوبر په 1 نیټه ځینی معلومات شریک کړی شوی دی. د هغه سرکاري معلوماتو تر مخه په یاد کمیشن کې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی غړي شامل دي او د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په هغه کمیشن کې د ماړي پېټرولیم په نوم د تیل او ګیس راویستونکي کمپنۍ د پوز چارواکي او د مقامی انتظامی چارواکي پکې هم شامل دي. او دغه شریک کمیشن به د مقامی خلکو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي او په روانو اجلاسونو کې به نور مقامی خلک هم په اعتماد کې اخلي او هم د مقامی خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال رادیو د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتې دي چې هغه لړمحالي خون کې دی بحال کړي چې په روستیو کې لدندو غوخه کړي دي. د ټولنې مشر پرون مشال رادیو ته ویل چې حکومت هغه استادان شاوخوا 15 مخکې په چټکۍ د پرمختیايي چارو د عملي کول پروګرام لمخې ګمارلی ول خو سې ګوخه کړې دي او ورته د 100 تنخواه هم نه دور کړې. د خیبر اوسیدونکي وایي چې حکومت د هغو لړمحالو ښوونکو دندې دایمي کړې چې د سیمې په ښوونځیو کې د استادانو کمښت ورسره پوره شي. خو د ضلع د تعلیمي چارو ادارې مشر وایي چې استادان د پرمختیايي پروګرام له مخې د لنډې مودې لپاره ګمارل شوي ول او حکومت یې دندې ته دایمي بڼه نشي ورکولی. فرحات شینواری رپورټ لري.
د خیبر ضلع د سرکاري استادانو اتحادیه مشر شریف الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د خیبر پختونخوا حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیايي پروګرام نه چې کوم استادان برتی کړي وو هغه ل خپل دندو لری کړي او دې سره په سکولونو کې یو وار بیا د عملی کمی پیدا شوای.
دا هاي ټیچران فارغ کړي دي حکومت او دا تو میشتو بکیا جاتیم نی ور کړي دی وجنه په سکولونو کې بحران پیدا شوای دی. مشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی غوجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف د اولی نم کمی او د هاي ټیچرانو برته وجنه لګ ډیر هغه کمی پوره شوی او هایر ټیچرانو ډیر په جوش او جذبه سره په اخلاص سره ډیوټی کوله کې چې څومره خالي پوسټونه دي دائم ډک کړی شي هایر ټیچران دې بیا بهر کړی شي او ورسره ورسره چې کوم هایر ټیچرانو کوم بقایا جات دي دا دې مرته اوور کړی شي.
د باډي او کونسلر جاوید خان پر دی ویل چې په کار ده دا تیار تربیه شوی استادان په خکړل شي او په سکولونو کې دې ورځي کړل شي نو دې سره به نه واځي حکومت ته په برتاو کې اساني پیدا شي بلکې د ځای ماشومان ضرورت به هم ورسره پوره شي.
بل پدا کې هم موږ د اپیل کوو چې دا د اډ هاک لوړول شي یا د پرمننت کې ځکه چې ګورنمنت له خو د نورو ټیچرونو ضرورت دی چې نور ټیچرونو اخلي او په هغه باندې خرچي کوي. لهدا دا د ګورنمنت سره ډیر ښه چانس دی یو خو به فاینانشلی کم پرابلم دی هغه به حل شي هغه خرچای به نه کیږي. دوه خبره دا چې دو الډي ایکسپیرینس شوی دی تجربه یې شوی دی دا هم د مودې لوکې لپاره او د ګورنمنت لپاره ډیر به فائدہ مند ثابت شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دا استادان یو لنډمحاله مودې لپاره اخیستل شوی وو او حکومت ورته مستقل نوکری نشي ورکولای. البته که حکومت غواړي نو سرکاري سکولونو لپاره د پیرنټ ټیچر کونسل په نوم جوړ شو اتحادیو له فنډ بیا سمودې لپاره برتی کولای شي. په 2019 دسمبر کې د خیبر پختونخوا د هاغه وخت حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیايي پروګرام نه ټولو قبایلي ضلعو کې خواوشا 3000 استادان برتی کړي وو او د لپاره یې سباندې یو نیم سل میلیونه روپۍ مختص کړې وي او دینه علاوه پکې قبایلی زلو زده کوونکو ته میاشتنی وظیفې هم ورکول کېدې. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله ضلع کې څه باندې 500 تعلیمي ادارې فعاله شوې چې په هغې کې دا مهال یوازې د جینکو په سرکاري سکولونو کې د عملی کمی شته، خو بیا د هلکانو په سکولونو کې دومره کمی نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا
سم یو بل رپورټ. د پاکستان حکومت تیره میاشت پاین کې شپږویشتم ترمیم وکړ چې له مخې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو ټاکلو لپاره د عدلي کمیشن په جوړښت کې هم بدلون راغلی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف دایني بدلون مخالفت کوي، خو د کمیشن د غړیتوب لپاره د دوه سیاستوالانو نمونه اعلان کړي دي. د کمیشن په جوړښت کې څه ډول بدلون راغلی او اوس به قاضیان څنګه ټاکل کیږي؟ راشد خټک د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې اوویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمائندګي کوي او د دوی نمونه به تحریک انصاف لخوا د کمی اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په کمی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینیټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړې کمیټۍ کې برخه نه واخیسته او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په جوډیشل کمیشن اف پاکستان غړیتوب اخلي. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او هوای کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت وو او د هغوی په خوخه به نوي ججان ټاکل کېدل. خو شپږشتم آئینی ترمیم د منظوردونه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اگر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان، اټرنی جنرل، د قانون وزیر، یو پخوانی چیف جسټس او یو د بر کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د کمی اسمبلی او سینیټ دوه غړي هم د کمیشن برخه وي، چې یو د کمی اسمبلی او سینیټ غړی به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د کمی اسمبلی او د سینیټ غړی به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دې نه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي، چې د کمی اسمبلی سپیکر به نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په ججانو ټاکنه د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری زکہ چگڑی پک زیاد تھی. دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ میں جو جان بہم دا کمیشن تاکی او پدے کار ہم پل شوے دے. دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹس کے دا سیاسی مقدمہ دا ردن دا پر بنجون بہم دا کمیشن جوڑوی. اس پدا سی نوی چیف جسٹس پدا پل خواہ کسان دا جان پتو گا وٹا کی جنے جان بدا حکومت پا خواہ جوڑی گی، جنے بدا اپوزیشن پا خواہ او جنے بدا سپریم کورٹ پا خواہ زکہ چھ اس پا کمیشن کے دا مختلف فکر خلق ناس تھی.
خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان.
مخالف گوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت تخپل خوخه چیف جسټس او نور ججان مقررولو د پر د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خود یو شخصي ټي وي ار واي په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولا ته وشو نو هغه کار شو او وی ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او وی ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی، 15 دا سپریم کورٹ مشران ججان دی اور 15 دا سیدی چھ خغیت دا حکومت غڑی ویل کے دائشی، یو دا کمی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل اور یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دا دی مطلب دار چھ 15 ججان اور 15 دا حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت دا پوزیشن دا دو غڑو اور دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے. نو تو سنگا وائی چھ حکومت تخپل خواخ ججان ٹھا کی
کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے، آپ نے پک کرنے، آپ کے ہینڈ پک.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دا نه چې د خپل خوخي ججات لکه راولي کړه، زما په خیال دار چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډیسکشن کیږي، د دې په میرټس او په ډی میرټس باندې ډیسکشن کیږي. بیگ ممبر بار کونسل زدا امید لرم چې خو خلک به مغه راځي، خو ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس و چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججانو به خپل بچو لپاره دغه کوډو کم از کم د پارلیمنټیرین چې په دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول دي، خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپل خوخي ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه دا په دې نظر باندې ګورم.
د جوډیشل کمیشن د غونډې د پر لتر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې د پر د خپل غړو نمونه هم نه دی اعلان کړي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
سم یو ادبی رپورٹ د پښتو ژبې نومیالی ولسی شاعر صابر احمد صابر د دوکم اتیا کلونو په عمر ومړ. نوموړی په سوات کې زیږیدل او خو لسو لسیزو راهیسې په کراچۍ کې اوسېدو او پرون تر مړینې وروسته په هماغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. صابر احمد صابر د کارګرانو د حقونو او انقلابي شاعرۍ لپاره پیژندل کېده او په 1900 لسیزه کې د مزدورانو په غورځنګ کې فعال کردار ترسره کړو. د صابر احمد صابر ملګرو مشال رادیو ته ویل چې هغه له 1300 کلونو راهیسې ناروغ و. د صابر دوه شعري ټولګې هم خپرې شوې دي. نیاز علي پی رپورټر.
په کراچۍ کې د خواریکښو مزدورانو مزاحمتي ولسی شاعر صابر احمد صابر پرون د اکتوبر په 1.5 اتاوی کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. صابر احمد صابر چې په کال 1946 کې د خیبر پختونخوا په سوات بری کوټ ګروتې نومي کلی کې زیږیدلی و، خو نوموړي زیاتر عمر په کراچۍ کې په خواري مزدوري او د مزدورانو په مزاحمتي تحریکونو او ولسی شاعرۍ کې تیر کړی دی. په کراچۍ کې د صابر ملګری لیکوال او قانون پوه منان باچا ایډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، صابر احمد صابر یو مزدور او په کال 1900 کې په کراچۍ کې د مزدورانو د تحریک یو ولسی شاعر و.
صابر صاحب یو عام سیدھا سادہ مزدور سڑے ہو سواد بریکوٹ تحصیل دا گرتا ہے کلی ہو 1972 کے دلتا پا مزدوران وانی پا سائٹ کے پائرنگو شو او دا غینا دا مزدورانو یو تحریک جوڑ شو او پا دا غی تحریک کی چی دے صابر صاحب چی دے دا غی تا شاعرہ پا ذریعہ پا اول جل جو عام خلق دا غنو شاعران او دا دین واقع او پا دا غی تحریک پا دوران کے ہر دے چی دا مزدورانو کم احتجاج بکے دو جلسوا جلوسو نو صابر صاحب پا
په کراچی کې د صابر احمد صابر بل نږدې ملګری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، د کراچی د پښتنو مزدورانو په تحریک کې صابر احمد صابر یوازینی شاعر و چې په یو وخت په ورته په لسګونو زره خلک راټولېدل.
خپل دور د خپل وخت یو زره اور شاعر و، هر حواله قومي طبقه چې دواړه طرزه ډېر ښایسته و او ډېر ښه به بیانول دی. زه د 1922 نه پیژنم چې په 22 کله په لانډی او په سایټ کې د مزدورانو تحریکو چې تر څو پورې په 3 اکتوبر په مزدورانو ګولۍ نه وې چلېدلې. د هغې نه مخکې به هر ماسخوتن دغه هلته د ریړۍ په دې په غرونو کې دغه هلته کې جلسې کېدې او تقریبا 40,000-50,000 انسانان به او په دغه جلسو کې چې به صابر استاد نه و د مزدورانو دا جلسه به بالکل بې خونده وه.
د صابر احمد صابر دوه د شاعرۍ کتابونه هم چاپ دي. اولنۍ کتابي سپین رښتیا او بل کتابي زچ خپل وطن تزو شامل دي. په کراچۍ کې د صابر د ادبي ټولنې ملګری شاعر ساگر تنقیدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، صابر د اتفاق پښتو ادبي جرګې سن بانی غړی وو. دا جرګه په 1906 کې جوړه شوې وه.
پختو حبیب جالب دی. حبیب جالب هم ټول عمر د غریبی طبقه او مزاحمتي شاعري کړې ده، انقلابي شاعري کړې ده. دغه صابر صاحب هم مزاحمتي او انقلابي او یو ډېر خولسه شاعر هم. نو صابر صاحب د اتفاق پختو ادبي جرګه سن چې دا 1906 کې په کراچۍ کې د دې بنیاد یې خوده شو، دغه جرګې باندې غړی وو.
نوموړي په وینا چې د صابر احمد صابر لیکلي چاربیتې سنتري غزلې نظمونه هغه په خپل او ډېرو نورو سندرغاړو هم په خپل غږ کې ویلي دي. دا صابر په مشهورو لیکونو کې یو دا هم شامل دی، په غریبۍ چې مې شرمېږي زبه نه درځما، ستا پوزیشن پر خرابېږي زبه نه درځما. صابر د جنازې مونځ د اکتوبر په 1.5 په کراچۍ کې وشو چې په ګڼ شمېر کې عامو خلکو پښتنو شاعرانو لیکوالانو پکې هم ګډون وکړو او صابر احمد صابر هم په کراچۍ کې خاورو ته وسپارلې شو. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
درنه اوریدونکو په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. مخکې تر دې چې تاسو ته تاندې هلي خبرونه وړاندې کو، د نن ورځې سو روستي مهم خبرونه. د بلوچستان په مستون کې په 14 کې د 15 ماشومان په ګډون وټن وژل شوی او شل نور شوبل شوی دي. په وژل شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دي. د دې 14 ذمہواری تر دې مهاله چا نه قبول کړي. د شمالي وزیرستان د شوی او سپینوام مشرانو او سیدونکو د تیلو ګیس چارو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړې وای چې ورته د منلو وړ نه دي. دوی پرون په پیښور پریس کلب کې غونډه درلوده. د خیبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وای چې صوبای حکومت په وروستیو کې لنډمهالي ښوونکي له دندو ګوښه کړې دي چې له کبله یې د زده کړو بهیر اغیزمن شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY چې په افغانستان کې د لوږې زیاتېدو یو مهم لامل د اقلیمي بدلون ناوړه اثرات دي. او د لبنان سرکاري خبري اژانس راپور ورکوي چې نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سرخار بیروت سره نږدې پر جنوبي سیمو لس حمله شوې دي. د لغې وروسته دا چې اسرایلي پوځ خلکو ته له ودانیو نه د وتلو امر کړو. اوس هم د دیونه تاندې هلي خبرونه چې پکې خزو ته په وراثت کې د حق ورکولو په قانون تاسو ته معلومات ترکو، دا په داسې حال کې ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د باجوړ یوې میرمنې د عدالت لارې د خپلې پلرګنې څخه په جایداد کې خپل حق ترلاسه کړ. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې کلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه شول د چې هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړینو تاندې
هیلي
مشال راډیو سره
اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې خصو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه خبرې کوو. دا چې په دې اړه قانون سوای او زمونږ دین دې باره کې سوای او د دې سره سره په پښتنه ټولنه کې په جایداد یا وراثت کې د خپل حق ترلاسه کولو په لړ کې خزي له کومو مشکلاتو څخه تیری کی را سره اوسئ. اوریدونکو ما سره په دې پروګرام کې د باجوړ نه خبريال عبد الله جان، د پیښور های کورټ وکیل زینت محب کا کاخیل، او د سیمې د بشري حقوقو یو فعال او دینی عالم مولانا خانزیب ملمانی دي. زه د ویټولو ته هرکلی وایم او لدی سره تاسو د معلومات درکوم چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زم کېدو وروسته په لومړی وار د باجوړ یوې میرمنې له ورونو نه د عدالت لارې په جایداد کې برخه اخیستي. پر دغه ټول عدالتي او قانوني عمل شپږ کاله ولګیدل. دا د باجوړ د سالارزو د عبدالله جان مور ده. عبدالله جان، ستاسو ډیره مننه د وخت را کول. ناول خو راته دوه چې ستاسو مور بیبي چې د خپل ورونو نه په وراثت کې دغه خپل حق ترلاسه کړ، نو د څومره وخت پر دی ولګیدو تاسو د کومو مسلو نه تیر شوي په دغه موده کې؟
دا خبره ده چې کله په ټولنه کې دا چې نوې کار کې واغه ظلم او جبر په ټولنه باندې روان وي، نو دا مشکل نه ده چې هر طرف به تاسو دړکی میلاویږي، ځکه چې هغه ټوله معاشره په هغه جبر او ظلم کې مشکلات دی. مشکلات د عدالتی نظام هم نه وي. تاسو ته یاد دی ایف سی آر نومي نظام په دغه خاوره باندې تیر شوی چې د دې نظام او د هغه نظام ډېر جدا جدا سیستم مشکلات پیدي چې خو شک نشته.
او ستاسو مور بيبي چې دا نو دا د خپل حق ترونو نه واخست د پلار نه څنګه دا سټرګل بار کې کراته لګوای؟
دا خدا شو زما د مور بيبي کوم والد چې هو هغه 15 کال مخکې و پاتشي او چې زغې دا کېږي پر چرګمار سره و یو ملک فنون بیا دي دونو د بی هغه چې کله وفات شو نو هغه تقریبا مونږ مو بی بی چې کومه دا ور اوړي و کوټ کې هغه شپېته کناله زمکو روایت مطابق جرگی بانی کوشش کلو چې جرگی په سور لګلی و چې ما تکم شرعی او قانونی حق دی ما ته وسپاری خو ارون هغه سے جرگی نه انکار کلی و خپل خور سره به دغه خبره تعلق هم ختم کلی و چې ته ولې خپل حق غواړي
سمرا وقت پا قانونی کاروائی باندھو لگے
سسٹم نہ میری عدالت اور ډیر ښه انصاف خلکو ته ورکوي که انصاف در نه کړي نو چا سره ظلم شوی نو هغه جد سی واوري نو سړی ډېر جد مطمئن نه شي نو سر سړی معاشره کې چې کوم ظلم کېږي عدالت ته راوړي نو په عدالت باندې ډېر بوج دی پیسو چې نو په دغه وجه باندې دې کې تقریبا د 5 کالونو د پاسه ټیم په دې وجه واخیستو چې شهادتونه په کرکټ کېدل بل په کې عدالت باندې ډېر سیوا د نورو کیسونو بوج نو دې وجه به زمونږ دا کیس ډېر کم کوزوري دې کېدو
او دا خبره عبداللہ جان صحیح ده کنه چې زمونږ په قانوني کاروایی کې اوس هم داسې کیسونه چې دا ډېر مداخله ډېر وخت اخلي
بالکل دا قانوني کاروایی چې کله کیږي او تفصیلي ګل طریقې سره خپل حق ترلاسه کړي نو کوټای مخني او په کار ده چې کله ته په حق باندې نظم کو یو ورل دا چې راځي چې الله تعالی ته تپک کړل شي
او عبدالله دا زمونږ په پښتنه ټولنه کې دا مسله ډیره زیاته ده قانوني خبرې خو یو اړخته که خو مونږ ټولنیز مسلو ته مونږ ګورو نو ستاسو د مور بیبي په خپل سره احساسات لکه دي کې اکثر داسې هم کیږي کنه چې رونه د خور سره یا د لور سره تعلق پرېږدي
بالکل ولې نو دا بعضې رښتې دنیا کې دا چی چې هغه ډېرې خوږي هغه انسان بېڅ قیمت باندې هغه رښتې نو ورکوي او تعلق په سفیس خیمه دنیا کې نه ختموي ما مور بیبي ډېر اصول پرسته ده وایي چې له خپل اصول چا سره کمپرومایز نه کوي هغه ما یو خبره کوله چې حق دې زما او چې د خپل حق د فاره څوک نه جنګيږي نو هغه الله تعالی ته نه خوښي نو هغه بیا کراغي په مقابل کې رور وي پلار وي یا د معاشري هر بل باسره سړی وي هغه خپل اصول والی کمپرومایز نه کوي په دغه وجه باندې ضرور سره د تعلق ختمېدو څه یې راوډار وسنو نو په دې وجه باندې
او تاسو ته چې کله تاسو دا کیس مو وګټو ته دې کیس ته ګټلو نو وروسته تاسو ته آیا ګینې د ټولنې نه یو پازیټیو ریسپانس راغی خاص کر د خوځو لخوا کوم چې هم غواړي خو د ځینو محدودیتونو له وجې نشي کولای په وراثت کې خپل حق ترلاسه کړي
ځکه دا وی ما مونږ چې دا کیس د کوم فرفل د پاره چلاو یا ما مور بی بی کوم د دې شاته یو مقصد د دې کیس هغه کله دا خبره به کوله چې دې سیمک ته یا کوم زمادي جیدات کې سر دې ته زه جمره ضرورت نه لرم خدا کی زه په دې وجه باندې کوم چې زه معاشره کې اویر نه تر ولم نور خلو تا دغه توان او طاقت ورکم چې د خپل فلار په جیدات کې تاسو د دوی سره صدارې وي او حقدارې وي
ډیر مننه ستاسو نه د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منزور کو او لدغه وروسته د خزو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د خزو څنګ ته ورزي حالته د قانوني چارو یو کارکونکي امنا رفیق مشال ریډیو ته دغه قانون په اړه وایي
2019 کې دا یو قانون پاس شوی دی پروٹیکشن آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ اے مطابق چکم دے صوبائی متصب تا چکم دے اختیار حاصل دے چاہیل کب یو زنانا شکایت ور کی کمپلینٹ پر صورت کی یو درخواست ور کی چمال دقا سے زما روڑ چکم دے وراثت کی حصہ نہ را گئی نو فوراً پائے باندھے عمل دارا مدو کی او ڈی سی نہ پپن درازو کی دنانا دنن رپورٹ واڑی
او آمنا کلک پا وراثت کی دا خوز دا برخ بارا کی رات معلومات را کی سمرا برخه کیږي دی وي خزي د خپل پلرني جیدات کې
دا خبره ده چې اسلام کې دا خزي چې کوم برخه دا د متین شوی دا باقاعده لکه بینګ مدر دی ته 1/6 سب ور کوي کا بے واده نو 1/8 دا د کسي د سویلی شوی دي چې کچته زنانه د نو روړ په حساب کې د روړ دوی حصے بینو د دې د روړ د حصے مطابق نصف لکنی مې حساب د دې کیږي دین علاوه چې کما دا د هر چې کم یو کس وفات کیږي نو عاشا تخپل ترکه کې کم مال حال پری دی نو ای مطابق بیا چې کم د دې ریشو چې کم د اسلامي اچارت چې کم ورکړې دی ای کې کم چې حصہ ول ورکړې شي وی نو اې مطابق د دې سو باسي
اوریدونکو تاسو تاندې هلی تا وګی تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق
بدلون
دادی چکھو تے حق پہ جنتنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تیواج نو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه تاسو ته معلومات درکو. زه زینت محب کاکا خیل ته ورزم. زینت محب د پېښور های کورټ وکیله ده او په دې اړه باندې معلومات لري. زینت تاسو له داسې ډېر کیسونه به راځي کنه چې ښځې پکې د پلار نیکه یا د خاوند نه په وراثت کې خپل حق غواړي، نو د داسې کیسونو ریشو څه ده که موږ وګورو؟
دیوانی چلے دل با اس چکم دا لا جوڑا شیوے دن اگا ہوں تم را ٹیکنیکلٹیز پہ راغلی دی لیکن دا دیر آسان جوڑا کڑے وا جی خو اگا یا خود دے وجنا چی دا دیر خلق تا دے لا علم نشت دے ٹھیک را چکم زمونگا دی سے رقم کنیکٹڈ خلق وی اگی تا کمشنر سی ڈی سی سی وی او دا تول دی تا دمرا علم یا نشتا دے اگوی لکا خپل عدالت التو لگی لکا دا خوچ دینو اس امبرس پرسن سر دا دی نیو کیسز جمع کی کنا جی تو امبرس پرسن ڈائریکٹ رپورٹ رو گواری آیا دا چی دن دی کس دی خزز مکہ دا نو دی بارکتا سو رپورٹ را کے نو دا خودی نا جوڑ شوی چی خز تا یو آسانی شی چی خز بار بار کورٹ تک تگ را تک نشی پولی نو دو مرد چی آخا دا امبرس پرسن با پخپل دا دی سی نا رپورٹ را گواری اور جی بیا با دیکی لگا سا پتو لگی چی آیا دا مکا دا چا دا او دا چا ندا اور دی مانے سا مخالفت دی روان دے او پتنگ چل دے او دا رشتیا خبر دی ندا اگرست لشی بی دا حصہ پکشتا دفتر تراشی نو اگوی بیا الته دفتر چکر شروع شی نو دا بیا جدنو یو گرانا خبر زیاد تر خزی بیا دینا تختی چی لکه گورا مون کوم دینا تختی دو چی دا دومره منډ ترلی بپکی نوی نو زمون دا پایو آسان تیا براشی اوس نن سبا دا چل شوی دا چی دیر کیسیس کی اوس بس اگوی وی چی نتاسو بوز زمون گا چکر وحی لگیا بایم زمون دفتر تا پرازے نو دا یو ډیر مسئلہ شي کنه بیا ال تک ہراسمنٹ شروع شي کله څه شي کله څه شي سبب بیا های کورٹ ته تک شي نو اومه خبره دوباره وکد شي نو لکه دا شارټ کول او پکې کوشش شي چې چا پکې کار اوم شي
او زینت زمونږ صبح کې یا په خبر های کورٹ کې زیات کم دی کې دا سه کیسز راځي لکه دا انهریټنس مسلې اوس خو اویر نه سم زیات شوی دی
خو هم چې ډیر زیات ډیر شي وی دي ځکه چې لږ ډیر خپل اویر نه راغلی لدی کنا یہ کافی حد پورے بل کے راغ لدی زکہ چ پہلا دا چک دے دا کلا چ دا نیو لو جو شوا دے دا ہی چا پتہ نہ وا دی بارے کی ددی چ کم سٹارٹنگ کی سجو اغا ہم زمون طرف نمونگا سبمٹ کریو دا خواتین دا پارا چ را چ کا خپل دی 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 چا چا خپل حقوق مختل مو دی پا لنڈا چ کم ددی ورکو دشان دے لار روتی تے دے ما دے ولنے چ خواتین دا پارچہ وتا آسان نشی خبر ابوئی تو پوہ خوراغ لے دا
ډیر مننه ستاسو نو اوریدونکو دا چې خزو ته د پلار نیکه په وراثت کې د برخې ورکولو باره کې زمونږ دین سواید دا پښتنه مې د مولانا خانزیب نه کړی دا مولانا خانزیب د باجوړ اوسیدونکو دی او د دینی علومو په هالري تاسو ته ستلم شي وایم او په دې باره کې زمونږ مذهب سوای
ډیر مننه دا سیدا چې اسلام د نارینه او زنانه په حواله باندې یو ټولنه ته ډېر واضح هدایات ورکړي دي د ژوند په هر برخه کې هم په دغه حواله باندې د زنانه او د حقوقو مسله چې کومه ده دا هم ډېره زیاته واضح ده په اسلام کې او په قران پاک کې ډېر په صراحت سره ډېر په وضاحت سره د زنانه او په حواله د اسلام نه وړاندې چې کوم د جاهلیت دور او زمانه او چې په ریښتیا کوم ظلم زیاته کېدلو چې زنانه بل کړي او مال او د جنس په توګه باندې د میراث مال ګڼل کېدلو دا غ رسوم او اسلام اسلام کړي دا د حدیث او قرانه کې هم ډېر وضاحتونه د زنانه او د حقوقو په باب کې راغلي هم په دغه اړه باندې د زنانه او د میراث مسله چې کوم را دا هم په اسلام کې ډېر واضح ده او په صورت نساء کې او نغه دغه رنګي د سورت بقره د سورت نور د قران ډیرو ستر ستر سورتونه دي پاره ډیر په وضاحت او صراحت سره د میراث مسله د اسلام واضحه کړی ده او د اسلام نه وړاندې چې زنانه د میراث په برخه کې دا به نشمارل کېدله بلکې هغه ته بلغه برخه نور کول کېدله اسلام ډیر په تاکید سره د میراث حکم چې کوم دی دا فرض کړی دی لکه څنګه چې مونږ فرض دی په اسلام کې څنګه چې زکات او حج خو دې فرض کړی دی په دغه رنګ د میراث دا برخه چې کومه ده د زنانه په مختلف شکلونو کې د ښځې په شکل کې د لور په شکل کې د مور په شکل کې د ترور او چاچی په شکل کې دا مختلف برخه اسلام ډیر واضح بیان کړی دی په قران کې مستقل دی لپاره او آیتونه دي سورتونه دي نو د زنانه برخه دا په میراث کې اسلام واضح کړی دا پر په دمر غنا زمونږ پر روایتو کې پر واجبونو کې زنانه په ډیرو سیمو کې د خاص کر د پښتنو په سیمو کې د میراث په حواله باندې به برخه ده او د اسلام د حکم چې کوم دی دا په شکل نه ترسره کیږي
مولانا خانزیب صاحب زمونږ په ټولنه کې کومو ګورو کنه اکثر چې کله یو واده شوی لور خور په خپل د پلار په جیدات کې حصہ اخلي نو اکثره رونه یا کورنۍ ورسره تعلق پریږدي د مسلې ته باره کې بتا سو وایي تعلق پر خودل خو خپل یو زموږ مذهب کې نشته کنه پیغمبر علی سلام هم دین منه
بالکل دا سیدا چې دا په ټولنه کې د اصلاح عمل ته زمونږ ضرورت دی یعنی ترڅو په یو ټولنه او باسواده نه کې په علم باندې برخمن نشي د بیزای رواجونو رسمونو نو نو دینو په یو شکل او بل شکل باندې خندونه په دغه حواله باندې بلته یو بدبختی دا چې زمونږ په سیمه کې یعنی چې کله زنانه واده شي دا غیر لپاره خو د میراث کله مطالبه کیږي او به دغه زنانه د خزي په شکل کې په هغه سیمه په هغه کور کې به په میراث کې به برخي په اکثر داسې پښتانه غني غني چې یاره زمانه د میراث مطالبه د واده نه پخې او خزه کوي نو دا د پردي خاندان او د کور د بار د ما د جیدات مطالبه ده حالانکه حقیقت کې دا څه نه ده او ځینې ځینې کې به دا څه وشي چې هغه خزه به التم د میراث نه به برخي یا به د پلار نه برخه واخیستل شي او هغه خزه په دې باندې به خاون پاغي باندې قبضه وکي یا ځامن به پاغي باندې قبضه وکي په دې زمنګ د میراث د مسله کې په ټولنه کې مشکلات جوړ کړي دي خدا په ټولنه کې ترڅو په شیدایله مو د شعور پراخواله رانشي ټولنه دغه اصلاح ونی شي نو په ډیرو شکلونو کې دا مشکلات پرې کې شته دي. او دغه هم یو اړخ دی چې بیا کله دغه غوښتنه وکړي یو زنانه په یو ټولنه کې د خپلې کورنۍ نه نو بیا د کورنو په منځ کې تعلقات ختم شي، راشه درشه ختم شي، یو حکم په پوره شي خو نور مسایل ستونزې پیدا شي، ځکه تعلقو د کورنو منځ کې ختمول دا قطع رحمي صله رحمي دا هم په اسلام کې ډېر په تاکید سره منع شوي دي چې تاسو خپل منځ کې خپلوي مه پرې کوئ دی او بل څه پرکې خپلوي تاسو جوړه کوي. نو پکار ده چې د حقوقو راکړه ورکړه یعنې دا موږ په بدنیتۍ باندې ونه ګرځو، بلکې څنګه چې نارینه حقوق وي زوی ته حق ورکول کېږي پکار دی داسې لور ته حق ورکړل شي، څنګه چې د خاوند حقوق وي داسې د ښځې حقوق وي. پکار ده چې قرآن کې واضح الله تعالی وایي چې څنګه حقوق د نارینه وو دپاره دي نو لمنساء مثلهن د زنانو دپاره هم د هغې په مثل باندې حقوق وي او د دې ورکول لازم دي، پکار ده چې دې ته موږ تیار شو.
او مولانا خانزیب صاحب یو تپوس بلکم د اوس باجوړ کې یوې ښځې د قانوني کاروای د عدالتونو له لارې په جایداد کې خپل حصہ اخیستې ده، کنه خپل کیس وګټلو. زموږ قبایلي سیمو کې د دې قوانینو باره کې څومره پوهه ده اوس؟ خو هغه خیبر پښتونخوا کې زموږ شي
ډېر زیات کمې ده، دلته د ریاست د عدالتي نظام په حواله د قوانینو په حواله د آئین د حقوق په حواله باندې د بد مرغ نه دلته د ریاست ادارې په ټولنه کې د قوانین او د حقوقو نه د آگاهي په اړه باندې هغه کار نه کوي چې کم پکار دي. نو ولس وسم هغه شان ته د خپل حقوقو نه خبر نه دي، هغه شان بیدارۍ پکې نشته دی. خو د وخت سره ورو ورو مزل د دې تر سره کېږي. خو زمونږ فکر سوچ دا دی چې په زیاد دې باندې چې د قوانینو د جبر لارې موږ اختیار کوو، یو مسله د قانون په زور باندې سمول کېږي، دا غینه وړاندې په معاشره کې زمونږ علما ولا مشران ولا زمونږ مسلحین ولا کردار ادا کول پکار دي. ځکه اکثر د عدالت د لارې یو فیصله یو پریکړه راشي خو بیا ورته خلک نه تیار، بیا د غینه دښمنی جوړه شي. پکار ده دا د حقوقو مسله دا د یو ټولنې د سماج دننه پر رضا او په اختیار باندې پکار ده. او که کوم ځای کې به ډېر مشکل وي نو د قانون او د عدالت حق هم شته دی، خو د قانون او عدالت حق ده یعنی په داسې یو ټولنه کې د پښتنو په دې روایتي ټولنه کې قبایلي سیمو کې دا بیخي تقریبا د نش برابر دی، یو فیصد دوه برخو رسایی به کېږي. خو په ټولنه کې نور دا مسلې دننه دغه رنګې ښکېل پرتې دي، بالکل جرنده او قلب پرتې دي. پکار ده چې موږ دننه ولس په دې باندې پوهه کړو چې د یو بل حقوقو ته که هغه نارینه دي او که زنانه دي چې هغه موږ اماده کړو تیار کړو.
سمه ده، ډېره مهرباني مولانا صاحب اوس لپاره کور مو ده.
مننه.
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
الا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې نه هي
خزو ته حق په جندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندي هیلي
حکومت شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر سه یو کاله جنو خل جنو کو دې سکولونو مها کمې دې لکه کم چوران دی وو.
تاندي هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو دا او ته دی اونۍ تاندې هلی پروگرام چې موږ پکې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکول. اوس ظفر خان لاسد له تاسو نه اجازه غواړم، ته خوده پامان.
جانے نازی عذرا جانے شال میرا وخلا چھمے لیتا سرزونا عذرا جانے شال میرا واخلا چی ملے تا سر زونا ہو ذرا جانو سے بدنام شو او زرا جان دمر کی نوم سے بدنام شو او زرا جان ز خود یار میں پخوا وجلے یاما او زرا جان ز خود یار میں پخوا وجلے یاما او زرا جان
جانا پیالی بسملا جانا شال میرا واخلا چم لیتا سر زونا وہ بسملا جانا شال میرا واخلا چم لیتا سر زونا وہ بسملا جانا
او عذرا جانے نازی عذرا جانے شال میرا واخلا چم لیتا سر زونا عذرا جانے شال میرا واخلا چم لیتا سر زونا عذرا جانے
مشال رادیو دا
لک باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں عمر دیر دے ہم دا اس میں یاد آنے لکھ باران میں بسڑ خو خو مرے دان رالے باران میں بسڑ خو خو وری دل راغلے
لکھ
نوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے خب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے ترون سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یا تول راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یا تول راغلے لکھ باران میں